زمون غږ له ازادي راډیو اوري د خبرونه د ازادي راډیو د پښتو برخي ورسته نیم ساعته خبري خبرونه د چی په سر کې به په ملګرو ملتونو کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی جنرال اسامبلی په اړه درته له نیویارک په ژوندۍ بڼه خپل همکار نسیم شفق سره خبري وکړو چې هغه به د افغان پلاوي په لیدنو کتنو او پروګرامونو سره خبري وکړي. دا به هم واوري چې ولسي جرګې ویلي بهرني هیوادونه په ځانګړې توګه متحده ایالات باید له افغانستان د سرتیرو په ایستلو کې بیړه ونه کړي. خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح دراوروي.
ولسی جرګه د افغانستان د کورنیو چارو وزیر استیزا کوي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د هوایي برید له کبله د داعش څخه باندې شپېته غړي وژل سوي دي. د ایران مذهبي مشر ویلي سعودي عربستان باید د حج د مراسمو پر مهال په وروستي ټیل ماټیل کې د ګڼو کسانو د وژل کېدو له کبله بخښنه وغواړي. د افغانستان ولسی جرګه به ډیر ژر د کورنیو چارو وزیر استیزا کړي. د دې جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي چې د محل د نورو ارګانونو په نسبت د کورنیو چارو پر وزارت ډیر انتقادونه شته. د دې کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده نن خبر اعلان وکړ چې د ناامنیو پړه تر ډیره پر کورنیو چارو وزارت اچول کیږي او ولسی جرګې د دې وزارت د وزیر د استیزا فیصله کړي.
وکیل صاحبان هم نور صبر راسله ختم شوی ده او د وزارت په کتو سره وزارت داخله ډیر تر انتقاد لاندې د استیزا د فاره وکیل صاحبانو تصمیم نیولی چې ان شاء الله په نږدې ورځو کې وګورو خو موږ چې وینو وزیر داخله به کېدای شي استیزا سي.
د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي د پولیسو لپاره د جنگي وسایلو نشټوالی او کمښت د غرض سلیقوي مقرري او برطرفي هغه انتقادونه دي چې د ولسی جرګې ځینی غړي د کورنیو چارو پر وزیر لري. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د هوایي برید له کبله د داعش ډلې شپېته غړي وژل سوي دي. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې نن غرمه مهال هوایي ځواکونو د دې ولسوالۍ د شډل په سیمه کې د داعش پر وسلوالو هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې شپېته تنه وژل سوي دي. ولسوال وایي د داعش دغو وسلوالو د محلي او ملي پولیسو دریشي پتن کړي وي او مړي اوس هم په سیمه کې پراته دي. تر دې مخکې په اته ساعته وسلوال نشته کې د داعش ډلې 15 تنه وسلوال وژل سوي وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو څلورو ورځو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف یې 10 عملیات ترسره کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې 8 وسلوال وژل سوي او 14 نور ټپیان سوي. دغه ورځ شپږ نور نیول سوي دي. د هیواد د وتلي ژورنالیست او د ازادي راډیو د همکار جان قال کوزي د فاتحې مراسم نن د کابل په ایدګا جامع جماعت کې ترسره سول. د اروشاد د فاتحې په مراسم کې افغان چارواکو د کورنۍ غړو او خپل خپلوانو د غرض د رسنیو استادو برخه اخیستې وه. د فاتحې دغه مراسم د اروشاد ال کوزي د کورنۍ ازادي راډیو ملي راډیو ټلویزیون او د اطلاعات او فرهنګ لخوا جوړ شوی و. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي سعودي عربستان باید د حج د مراسمو پر مهال په وروستي ټیل ماټیل کې د ګڼو کسانو د وژل کېدو له کبله بخښنه وغواړي. د سعودي عربستان چارواکي وایي د پنځشنبه ورځې په پیښه کې 198 کسان مړه سوي او تر 900 زیات نور ټپیان دي. تهران وایي په مړو کې 144 تنه ایرانیان هم شامل دي. خامنهي ویلي سعودي عربستان باید پړه ومني د غرض د مسلمانانو او د قربانیانو له کورنیو څخه بخښنه وغواړي. په همدې حال کې د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزیر عادل الجوبیر په نیویارک کې د ایراني چارواکو د سرګندونو په ځواب کې خبرلانو ته ویل اوس د سیاسي لوب وخت نه دی. دوی وایي که تېروتنې سوي هغه کسان به مسؤول وي چې تېروتنې کړي دي. موږ ډار ترلاسه کوو چې د حج په مراسمو کې له دې وژونکې پیښې عبرت واخلو چې بیا پیښه نه سي. زه غواړم تکرار کړم وضعیت داسې نه دی چې سیاسي لوبه وکړو. تر دې یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د خلکو په ټیل ماټیل کې د حاجیانو د مرګ ژوب لپاره د څېړنو غوښتنه کړې وه. فرانسه وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر نن ویل په دغو حملو کې هغه اهداف په نښه سوي چې په تیرو دوو اونیو کې د اکتشافي ماموریتونو په مرسته مشخص سوي وه. په اعلامیه کې ویل سوي د داعش ډلې د تروریستي خطرونو په وړاندې د مبارزې لپاره دغه پوځي عملیات له سیمه ییزو شریکانو سره همغږي سوي دي. بلخوا د فرانسې صدراعظم مانویل والس ویلي فرانسې د ځان د دفاع لپاره دغه اقدام کړی او د داعش ډلې پټنځایونه یې په نښه کړي دي. د عراق پوز د روسي ایران او سوریه له پوزیانو سره همکاري کوي، خو څو د اسلامي دولت د وسلوال سختري ډلې یادایش د غوښمخه ونی سیده خبره د عراق د ګډو عملیاتو قمندانی پرون په یو اعلامیه کې وکړه. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې دا موافقه له روسي څخه له داعش سره د زرګونو ترورستانو د یو ځای کېدو په وړاندې د روسیې د اندېښنې له زیاتېدو وروسته سوې ده. د اوکراین پوز وی یو سرتیری د دغه هیواد په ختیځ کې د ماین په چاودنې کې وژل شوی دی. د اوکراین د پوز ویان الکساندر موتوزیانیک ویل په پرونی چاودنې کې چې د دونیسک د شمال ختیځ په 25 کیلومتری کې د یغینو تر واکې لاندې شارګوټي هورلیپس کاته نږدې سوی یو بل سرتیری ټپي سوی هم دی. د پوز ویان ویل چې د اوکراین په ختیځ کې لا هم اوربند نافذ دی. د زیاته کړه نږدې میاشت کېږي چې دښمن د اوکراین د پوز په وړاندې له درنو وسلو، ټانکونو، هوانونو او توپونو څخه کار نه اخلي. کال اپریل میاشت راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روس پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه کې تر 2900 زیات کسان وژل شوي دي.
تاسو د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم کتلی او لوستلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې تمده سبا د سپتمبر په 28مه د ملګرو ملتونو د اویمې عمومي اسمبلی اصلي برخه پیل شي چې تر اکتوبر 6مې به دوام کوي. دا چې افغان پلاوی په دغه عمومي اسمبلی کې په څه مسایلو بحث کوي بیاړه به درته معلومات درکړو. د افغانستان ولسي جرګې اداري پلاوی وایي بهرني هیوادونه په ځانګړې توګه متحده ایالات باید له افغانستان سره د سرتیرو په ایستلو کې بیړه ونه کړي.
تر هغو پورې باید دوی موږ سره همکار واوسیږي تر څو چې زموږ خپل امنیتي ځواکونه په خپلو پښو درېږي.
دا هم اورئ چې ولسي جرګه به ډېر ژر د کورنیو چارو وزیر نورالحق لومي استیضاح کړي.
وکیل صاحبان هم نور صبر حوصله ختم شوې ده او د وضعیت په کتو سره وزارت داخله ډېر تر انتقاد لاندې ده. وزیر داخله به کېدای شي استیضاح شي.
دا هم اوري چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی په تیرو درې میاشتو کې په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې دایښ وسلوالو ته ډیر امر جوړ لاړه ولیده.
ضرباتی که داخل در سه ماه گذشته داعش در ننګرهار دیده نزدیک به 200 یا 300 نفر از ناس بند افته. تمرکز ما همه نیست که نگذاریم داعش نفوذ کنه در افغانستان.
دا هم اوري چې د ننګرهار پاچین کې نن د امنیتي ځواکونو لخوا 15 نوي د داعش وسلوال وژل شوي دي. تمدا د ملګرو ملتونو او یایمه جنرال اسمبلی عمومي ډیبیټ سبا په نیویارک کې پیل شي. له افغانستان څخه د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله په مشرۍ یو لوړ پوړی دولتي پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره امریکا متحده ایالاتونو ته تللی دی. ښاغلی عبدالله په نیویارک کې د افغانستان د بیلابیلو مسایلو په اړه له یو شمېر چارواکو سره کتلي دي. دا چې په دغو کتنو کې څه مطرح شوي او د عمومي اسمبلی لپاره د افغان پلاوی پلانونه او خبرې څه دي، د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق هم د اوس له نیویارکه په مستقیم ټلیفوني تماس کې له موږ سره دی او په دې اړه به تازه معلومات ترکوی. مهربانی وکړئ شفق صاحب.
بله سلام وړاندې کوم. څنګه چې تاسو یادونه وکړله ښاغلی عبدالله له بیلابیلو چارواکو او مقامات سره خبرې وکړې او په بیلابیلو غونډې کې ګډون وکړ. دغه راز ټاکل شوی ده چې ښاغلی عبدالله نن د ناټو له سرمنشي یانس ستالتنبرګ سره وګوري او د افغانستان په بیلابیلو مسایلو په تیره د افغانستان او ناتو ترمنځ چې کومې اړیکې دي دغه په اړه ورسره پراخې خبرې وکړي. دغه راز ټاکل شوی چې ښاغلی عبدالله نن د جمهوریت د ایران د جمهوریت حسن روحاني سره هم وګوري او د دواړو هیوادونو پر روابط او پر سیاسي مسایلو پر اقتصادي مسایلو او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پیاوړتیا له ښاغلی روحاني سره خبرې وکړي. دغه راز نن با ښاغلی عبدالله په یو غونډه کې چې هغه د رهبرۍ او دغه راز د ښځو د پیاوړتیا په اړه د پغې کې هم د ملګرو ملتونو په مقر کې برخه اخلي او تر ټولو مهمه غونډه چې په دغو خبراتورو کې په داسې ورځو کې و هغه پرون د افغانستان، امریکا او چین ترمنځ درې اړخیزه غونډه و چې په بیلابیلو مسایلو کې خبرې وشوې او دغه راز امریکا له چین څخه وغوښتل چې د افغانستان د امنیت په ټینګښت، د سولې او ثبات په ټینګښت، او د افغانستان د اقتصادي ودې او د سیمې د اقتصادي پیاوړتیا په اړه مهمه ونډه واخلي او رول ولوبوي. او چین هم دغه غوښتنه ومنله، او د چین د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې په افغانستان او سیمه کې بعد امنیت ټینګښت او د اقتصادي پیاوړتیا لپاره کار کوي.
بله ښاغلی شفق، په بخښنې سره، تمه ده سبا ته جنرال ډیبیټ د اویایمې اسمبلی سبا ته پیل شي، یعنی دغه ډیبیټ به سبا پیلېږي او په 6 د اکتوبر به ختمیږي، یعنی مهمه برخه یې همدغه ده. څه فکر کوئ افغان پلاوی په دې اړه؟ تاسو ته څه معلومات درکړي چې سبا ته به څه پلانونه لري دوی؟ یعنې د سپتمبر په 28 به دوی څه کارونه کوي؟ ځکه چې عمومي ډیبیټ هغه دی او دغه د ټولې نورې کتنې د دغو غونډې په درشل کې کړي دي. عمومي ډیبیټ د دوی څه لري او څه مسایل وړاندې کوي هلته؟
او نو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې با ښاغلی عبدالله با د لسم کسي شغه به خبري کوي د افغانستان د مسایلو په اړه، د سیاسي مسایل دي، امنیتي مشکلات دي، د اداري فساد په اړه چې کومې اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې چې کومې لاسراوړنې دي، او د حکومت لاسراوړنې، او دا چې حکومت به په راتلونکو کلونو کې او لومړیتوبونه به یې څه وي، راتلونکو کلونو کې به کوم کارونه کوي، په دغه مسایلو په ټولو به خبرې کوي او دای به وینا لري. او دغه راز یو شمېر نورو چارواکو سره چې په هغه کې د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان هم شامل دی، هم ښاغلی عبدالله ګوري، او یو شمېر نور لیدکاته هم سړي په پلان کې.
بله، د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق کور ودان ژوندی اوسې. نسیم شفق چې د امریکا متحده ایالاتونو له نیویارک ښاره موږ ته د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغان پلاوي د ګډون او د دغه پلاوي د وروستیو لیدنو کتنو او د راتلونکو پلانونو په اړه معلومات ورکول. تاسو ازادي راډیو اورئ.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي بهرني هیوادونه په ځانګړې توګه امریکا متحده ایالات باید له افغانستان نه د سرتیرو په ایستلو کې بیړه ونه کړي. د دې جرګې دویم رسیال محمد نذیر احمد زید یک شمې پر اساس ازادي راډیو ته ویل ک امریکایي ځواکونه له وخت مخکې له افغانستان ووزي د هیواد په امنیتي حالت باندې ناوړه اغیز وکړي. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه خبرې روانې دي. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان راپور کې.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو وروسته یو حمله او د داعش فعال حضور یو شمیر افغانان اندېښمن کړي او امریکا غواړي چې تر هغه چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شوی نه وي خپل سرتیری ونه باسي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له متحده ایالاتو غواړي چې له افغانستان سره په کډیو ژمنو عمل وکړي او د افغانستان او سیمې حالاتو ته په کتو په افغانستان کې سرتیری پرېږدي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له افغانستان د بهرنیو سرتیرو ژر ایستل به په هیواد کې د نویمې لسیزې تجربه تکرار کړي.
د امریکا لپاره به ښه خبره دا وي چې دوی بیا هغه رقم ته تېروتنه ونه کړي لکه څنګه چې جهاد په اوږدو کې کړې وه، چې افغانان همدغه رقم ته بې هغه پرېښودل او بالاخره هغه صدمې دوی ته ورسېدلې. تر هغو پورې باید دوی موږ سره همکار واوسېږي تر څو چې موږ خپل امنیتي ځواکونه په خپلو خپو درېږي. نو اوس به دا د دوی یوه تېروتنه وي چې دوی په دې اندازه فیصله وکړي دا د پسلاو باندې دوی نه خپل سفارتونه بیا ساتلی شي او نه ځان ساتلی شي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل ویلی په دې غور کوي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې لزره اتزره او یا سلګونه سرتیری پرېګدي. بلخو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په اوسنوي شرایطو کې د افغانستان وضعیت د باور وړ نه ده. د امنیتي او سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانای وایي چې امریکا د امنیتي او دفاعي سند لمخې مکلفه ده چې د افغان سرتیرو د روزنې او تجهیز لپاره د پاموړ سرتیری په افغانستان کې پرېګدي.
زه فکر کوم چې در هغه وخت پورې چې په افغانستان کې تهدیدونه موجود دي، مخصوصا تروریستي ګروپونه فعال دي او مخصوصا چې د مداخله را روان دي د پاکستان له خوانه، د دې استخباراتي سازمانونو له خوانه په افغانستان کې تروریستي سازمانونه د دوی له خوانه حمایت کیږي، تر هغه وخت پورې د امریکا او ناتو مسؤلیتونه داده چې د افغانانو څخه د موږ د امنیتي ارګانونو څخه حمایت وکړي او دوی ته تجهیز وکړي. دوی د دوی مکلفیت دی، هم د توافقنامه په اساس او هم هغه کومې وعدې چې مخکې افغانان سره شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر مارچ میاشت کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر د غوښتنې په ځواب کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې به 9000 سرتیری پرېږدي او دغه شمېر به په تدریجي ډول 5500 ته راښکته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې افغان حکومت له خپلو متحدینو سره په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو په اړه خبرې پیل کړې. د دې وزارت وایي صدیق صدیقي هیله څرګنده کړه چې متحدین له افغان ځواکونو سره په کډیو ژمنو عمل وکړي.
امریکایانو د پوځیانو شتون په افغانستان کې د افغانستان حکومت د خپلو متحدینو سره په بحث کې دی، نو په دې کې شک نشته چې موږ همیشه د دوی ملاتړ ته ضرورت لرو. موږ تعهدات سره مخامخ یو چې دا تعهدات نه یوازې د افغانستان دپاره تعهد دی بلکې د نړیوال دپاره هم یو تعهد دی. نو د دوی شتون، د دوی حضور او د دوی همکاري او ادامه، د دوی ملاتړ او نور امکانات چې موږ دپاره امنیتي ځواکونو دپاره ورکول سي ډېر مهم او اساسي مسله ده. نو امیدوار یو چې دوی ملاتړ زموږ سره همیشه.
اوس مهال په افغانستان کې نږدې 10,000 امریکایي او ناټو سرتیري د افغان ځواکونو په روزنه بوخت دي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي امریکا باید د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره خپل سرتیري د افغانانو سیمې او خپل امنیت د ساتلو لپاره په افغانستان کې پریږدي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس په هم راشو په ننګرهار کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو په خاطر رپورټ سم. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې او امنیتي ځواکونو په جګړه کې 95 تنه داعشیان وژل شوي دي. د دې ولسوالۍ سیمه چارواکي وایي دا برید کوونکي په نامه داعش خو په اصل کې د پاکستان پوځیان دي. په دې اړه له سیمې شاه محمود شینواري دا رپورټ را لېږلې. خو مخکې له دې چې رپورټ درته خپور یو خبر ته پام وکړئ چې همدا اوس یو امنیتي سرچینې موږ ترلاسه کړې. د حکومت یو امنیتي سرچینه وایي امنیتي ځواکونو نن د ننګرهار د چین ولسوالۍ په عبدالخیل او شډل سیمو کې داعش وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د معتبر سرچینې د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیمو کې د داعش اړوند 15 وسلوال چې اکثر یې پاکستانیانو وژل شوي. سرچینې زیاته کړه وژل شوي کسان د حافظ سعید ډلې پورې اړوند دي. داعش وسلوالو نن سهار په چین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر څو پوسټو حمله وکړه چې په ځواب کې ورته افغان ځواکونو دغه مرګ ژوبله اړولې ده. بل ورته دا چین ولسوال حاجی غالب محمد ازادي رادیو ته ویلي نن یې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 95 د داعش وسلوال وژلې. ښاغلي مجاهد ویلي 15 تنه داعش وسلوال نن سهار د افغان ځواکونو په ځوابي حمله کې وژل شول او د شپې توپ شاوخوا کې نور په یو ځای کې راټولو چې هوایي حمله پرې شوې ده. د نورو جزئیاتو لپاره سیمې ته ورزو چې شاه محمود شینواري په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د داعش وسلوالې ډلې چې شمیر 400 ته رسیده تیر شپه د دې ولسوالې پر شپاره پوسو بریدونه پیل کړل چې په لنډ وخت کې افغان ګډ ځواکونه د حمایت لپاره سیمې ته ورسیدل. د ولسوال په خبره په مخامخ جګړه کې 15 تنه داعشان وژل شوي او 8 تنه نور په هوایي بریدونو کې لمنځه تللې دي.
او جسدونه تاسو لیدای شي او خواته د مامون په طرف باندې چې موږ پندونه پوسټ ورته وي د شډال په بازار کې چې تیرو عمله وکړه نو شپېته کسان تیرو ویشته وزم جسدونه پراته دي.
نو موري ویل دغه وسلوال چې ظاهري نومي پر ځان د عیشي خې خو په اصل کې د پاکستان پوز کسان دي. د ویل هغه وسلوال چې په سیمه کې جسدونه پراته دي هغه سره د پاکستان د پوز او د ملیشو کارتونه هم موجود وو.
یعنی د عیش نه په نامه د عیش کوم پاکستان خپل پاکستانیان چې د پاکستان د پوز کسان هم ور سره دي، د ملیشي کسان هم ور سره دي. پاکستان پوز نه هم دا کوم دی را شړلې ده خو ان شاء الله افغانان څرنګه ماته شوال کړو دا چې ماته بنور ورکوي.
بلخو ابو حمید چې په جلال آباد کې ځان د داعش وسلوالې ډلې ویان معرفي کوي ادعا وکړه چې دوی په اچین ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو بیز او دو پوسی نیولي او زیاته کړه چې 50 تنو پورې امنیتي کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خو د اچین ولسوال د دوی دغه ادعا رد کړه او په خبرې په دې جګړه کې یوازې 4 سرتیري وژل شوي او 6 تنه نور زخمیان دي. د اچین ولسوالۍ د مسولینو په خبره په سیمه کې اوس هم د افغان ګډو ځواکونو لخوا چانیز عملیات روان دي. دوی وایي تر هغه به دا عملیات دوام وکړي تر څو یاد سیمه له وسلوالو پاک کړي.
د اسلامي دولت ډلې داعش وسلوالو ته مو د مرګ ژوبلې په اړه له سیمې له ننګرهار رپورټ واورید. اوس هم راځو د کورنۍ چارو وزارت سرګندونو ته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیرو دریو میاشتو کې په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې داعش وسلوالو ته ډیره مرګ ژوبله اړولې ده. دغه وزارت ویاند وایي افغان ځواکونه په ګډه کار کوي څو دې ډلې ته په افغانستان کې د پټنځای د موندلو اجازه ورنه کړي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنې موجودې دي. ابراهیم صافی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پولیسو ځانګړی سواک د ملي اردو کمانډو او د ملي امنیت ریاست د چټک خبرګون پولیس په ګډه کار کوي سو د هیواد په یو شمیر سیمو کې د داعش ډلې فعالیتونه مهار کړي. د کورنۍ چارو وزارت وایان صدیق صدیقی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې دا مهال په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې د داعش ډلې ګواښونه موجود دي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې په تیرو درې میاشتو کې یې داعش ډلې ته په ننګرهار کې پیاوړې ضربه ورکړې ده.
هغه ټکانونه چې داعش په تیرو درې میاشتو کې په ننګرهار کې لیدلي دي نږدې 300 کسان له دوی څخه له منځه تللي. زموږ تمرکز همدا دی چې پرې نږدو چې داعش په افغانستان کې نفوذ وکړي. داعش یو جدي ګواښ دی. نړیواله ټولنه هم له موږ سره همکاره ده چې داعش باید له منځه لاړ سي او دلته ځای ونه لري.
له دې وړاندې د افغان حکومت لوړ پوړو چارواکو هم د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې په اړتیا ټینګار کړی دی او دا ډلې د سیمې یو شمیر هیوادونو ته هم خطرناکه بللې ده. په دې وروستیو کې د افغانستان ملي امنیت ریاست وویل چې د داعش ډلې د ځپلو په هدف یې یوه ځانګړې ضربتي ډله جوړه کړې ده. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې او دې ډلې د یکشنبه په ورځ د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې پر څو امنیتي پوستو ډله ییزه حمله وکړه.
داعش یو تروریستي ډله ده. هر څوک چې داعش ډلې ته تبلیغ کوي تابعاً تروریست به وشمیرل سي. موږ هم د خلکو په مرسته په ډېر جدیت سره هڅه کوو تر څو دغه کسان مشخص او تعقیب لاندې ونیسو. داعش ډېر لوی ګواښ دی او له دې ډلې سره مبارزه د هر افغان دنده ده.
د کورنۍ چارو وزارت وایان صدیق صدیقی وایي چې داعش یوه ترهګریزه ډله ده او هر هغه څوک به د قانون منګولو ته وسپاري چې د دې ډلې په ګټه تبلیغات کوي. له دې وړاندې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې د ظلمونو پرله پسې راپورونه خپاره شول او حکومت هم د دې ډلې د ځپلو په هدف په ننګرهار کې عملیات پیل کړي دي. کارپوهان وایي له داعش څخه د ژغورنې یوازینۍ لاره د حکومت او خلکو یووالی او ګډه مبارزه ده. دوی وایي که حکومت د داعش ډلې د فعالیتونو مخه ونه نیسي ممکن له ننګرهار او هلمند پرته نورو ولایتونو ته هم د دې ډلې د فعالیتونو لمن وغځیږي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته په دلو څو شپږ نیمه ځنۍ څپه افم سره شر پنځه باندې خواږی هسته. ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې هم کتل ولسل شي او هم درس د فیسبوک لاله زموږ تازه خبرونه لیدل شي په facebook.com/azadiradio. د افغانستان ولسی جرګه به ډیر ژر د کورونا چارو وزیر نورالحق علومی استیضاح کړي. د دې جرګې د کورونا امنیت کمیسیون وایي دا مهال د نورو ارګانونو په نسبت د کورونا چارو وزارت ډیر تر انتقاد لاندې دی. خو یو شمېر افغان څېړونکي بیا په اوسنیو شرایطو کې د کورونا چارو د وزیر استیضاح مناسبه نه ګڼي. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په هیواد کې د نامنۍ په پراخېدو سره د افغانستان ولسی جرګې پریکړه کړې چې د کورونا چارو وزیر نورالحق علومی استیضاح کړي. د دې جرګې د کورونا امنیت د کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یکشنبه په ورځ خبر اعلان وویل چې د نامنۍ پړه تر ډیره پر کورونا چارو وزیر چول کېږي او ولسی جرګې د استیضاح پریکړه کړې ده.
وکیل صاحبان هم نور صبر وسله ختم شوې ده او د وزارت په کتو سره وزارت داخله ډیر تر انتقاد لاندې د استیضاح لپاره وکیل صاحبانو تصمیم نیولې چې ان شاء الله په د نږدې ورځو کې وګورو. خو موږ چې وینو وزیر داخله به کېدای شي استیضاح شي.
د امنیتي ارګانونو ترمنځ انا همژغي د پولیسو لپاره د جنگي وسایلو نشټوالی او کمښت او سلیقوي مقرري او برطرفي هغه انتقادونه دي چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي د کورونی چارو پر وزیر کوي. د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسیون مرستیال ونه ویل چې څه وخت به د کورونی چارو وزیر استیضاح کوي او دا هم څرګند نه کړه چې د دې پریکړې لپاره د وکیلانو څومره لاسلیکونه راټول شوي دي. د کورونی چارو د وزیر د استیضاح خبرې په داسال کې کېږي چې د هیواد یو شمېر سیمې ډېرې نام نسوي او خلک د تیر حکومت په پرتله ډېر د نامنۍ احساس کوي. د نامنۍ زیاتوالی هغه څه دی چې د حکومت اجرایي رئیس هم په دې وروستیو کې تایید کړه او وی ویل چې له همدې عمل خلک پر خپلې راتلونکي بې باوره سوي او له حکومت سره یې واټن زیات سوی دی. خو افغان کارپوهان بیا د کورونا چارو وزیر استیضاح د حل لاره نه ګڼي. د امنیتي چارو کارپوه جنرال امرالله امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسي جرګې له غړو وغوښتل تر څو د هیواد امنیتي وضعیت وڅېړي او له بیړې کار ونخلي.
اختزال لاره دی حال نده امس برکتنه د خلکو نمائندگان ته دغه چې تاسو حساسیت دی وضعیت یو تحلیل کړئ او په دې باندې ډیر عجولانه او ډیر زر فیصله ونیسي دلته ډیر ستور لاسونه کار کوي استخباراتي دلیل ته کار کوي دلته ډیر د سوزانه فکر باید به باندې وستي تاسو باید یو بهترین وزیر اول پیدا کړئ پس دغه ورته استعزاز ته حاضر شئ اول باید لاره دی حال دی پیدا شي تاسو همدغه وزیر سره څونه کومه کولی شئ
دوی وای چې په اوسنۍ شرایط کې د کورونی چارو د وزیر استیزا کوم ځای نه نیسي او امنیتي وضعیت په لاهم کړ کې چن کړي افغان سیډونکو وای چې د ولسی جرګې خړی باید له سلیقوي کړنو لاس واخلي او د افغانستان ملي ګټو ته پام وکړي
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي شتمنو هیوادونو ډیر ناوخته دا درکړه چې د جګړو له سیمو تښتیدلي کډوال په خراب حالت کې ژوند کوي هغه د څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ګډون په سوریه او نورو سیمو کې د جګړو له امله په لسګونو زره پناه غوښتونکو او کډوالو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسول چې ورتګ یې د دې اتحادیې د غړیو ترمنځ اختلافات راپورته کړي دي د ملګرو ملتونو عمومي منشي د راتلونکي چهارشنبې په ورځ په ملګرو ملتو کې د پناه غوښتونکو او کډوالو د ستونزو په په لوړه کچه یو غونډه رابللې ده په ډېر تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وای نړیواله ټولنې ډېر انتظار وکړ چې د سوریې او نورو سیمو د جګړو له امله د بې ځایه شو کډوالو د ستونزې د هواري لپاره اقدام وکړي انټونیو ګوترز له رویټرز اژانس سره په مرکه کې وویل داسې ښکاري چې شتمنو هیوادونو اوس د دغه بحران اندازه درک کړې ده ګوټرز چې د شنبې پورز د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په هاشه کې خبري کولې وویل په خوښنۍ سره شتمن هیوادونه د بي وزلو ستونزو ته یوازې حل متوجه شول چې کله یې هغوی په خپلو دالیزونو کې ولیدل هغه زیاته کړه تر هغه پورې چې اروپا ته په پراخه پیمانه کډوال نه ورسېدلی په پرمختللې نړۍ کې چا دا نه ومنل چې دا یو ډیر جدي بحران دی ګوټرز وویل کمه کې موږ د وډه په حال کې له هغه هیوادونو سره چې دو کډوالو ته په خپل خاور کې ځای ورکړی پراخ مرستې کړې وای د بحران خای نه وای راولل شوی اروپا ته یو دم له سوریه عراق افغانستان او نور سیمو څخه د لزګونو زره کډوالو ورتک چې ډیرو په ترکیه اردن او لبنان کې د کډوالو کمپونه پریخي د اروپایي اتحادیې د غړو ترمنز په دې اړه چې دغه بي ساري شمیر پناه غوښتونکو او کډوالو د ځای په ځای کولو پروسه په څه ډول مخته یوسي ژور اختلافات راپورته کړی دي کله یوې خوا د جرمني په څیر یو شمیر حکومتونو ډیرو دغو کډوالو ته هرکلی ویلی خو د ختیځ اروپا یو شمیر هیوادونو بیا له هغه پلان سره چې دوی د سهمیې په ډول په غړو هیوادونو باندې وویشل شي سخت مخالفت کړی دی د رویټرز په وینا لبنان ترکیه او اردن له کلونو کلونو راهیسې د سوریې د څه باندې څلور کلنې کورنۍ جګړې د میلیونونو کډوالو له ستونزو سره مخامخ دي ګوترز وای د دغو کډوالو ژوند ورستر بلې خرابېږي دوی نه د کار کولو اجازه لري او اکثریت هم د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر د هنګري په ګډون د یو شمیر اروپایي هیوادونو هغه نظریه چې وای ډیرو کډوالو خپل هیوادونه د اقتصادي ستونزو له کبله پریښي دي او د پناه مستحق نه دي رد کړه او ویویل اکثره دغه کډوال اصلي پناه غوښتونکي دي د پناه غوښتونکو او کډوالو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم د راتلونکي چهارشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې په لوړه کچه یو غونډه رابللې ده
په فراه ولایت کې د اختر په درې ورځو کې 250 تنه چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د ترافیکي پیښو له امله ژوبل شوي او روغتون ته انتقال شوي دي د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د دغو پیښو لامل د چلوونکو بې پروايي ده احمد شاه فطرت په دې اړه رپورټ جوړ کړی
د اختر په ورځو کې د چلوونکو بې احتیاطي هم ډېرې بدې پایلې لري او ډېر کورنۍ د اختر د خوښۍ د لمانځلو پر ځای د غم په ټغر کښېنوي د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د اختر په درو ورځو کې 250 تنه په دغه ولایت کې د کابو 40 ترافیکي پیښو له امله ژوبل شوي چې زیات شمېر اوس هم په روغتون کې بستر دي د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر الجبار شیخ وایي چې په ژوبل شوو کسانو کې 14 ماشومان او 8 تنه ښځې هم شامل دي دغه په خبره ټول کسان چې روغتون ته راغلي په پوره توګه یې درملنه شوې ده د فراه د عامې روغتیا د رئیس په خبره دغه ترافیکي پیښو لاملونه د خلکو بې پروايي او همداشان په فراه ولایت کې د بې لایسنس چلوونکو شتون دی
مجموعه
نهایت انتقاد کړي ډېر حده کسان چې د لیسانس امتیاز لري لیسانس نه لري دوی ته لیسانس مثال پر دغه مثلا چې استفاده کوي او زیاتره بېتفاوتي و چې ځراني ده.
هڅه مو وکړه چې دغه ترافیکي پیښو په اړه د فراه ولایت د ترافیکو عملیات نظر هم ولرو خو هغوی په دې هکله بې خبرۍ څرګنده کړه. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د اختر په ورځو کې ترافیکي پیښې په فراه ولایت کې ډیریږي خو په دغه اختر کې بیا دا پیښې دوه برابره شوې دي. د فراه په ښار کې ډیری چلوونکي د ډرایورۍ لیسنسونه هم نه لري او همداشان د وړوکو ماشومانو لخوا د موټرسایکلونو او موټرونو چلول هم د ترافیکي پیښو د زیاتوالي یو لامل دی.
په همدې سره زمونږ روانه نیم ساعته پښتو خبرې خبرونه پای ته رسیږي. سهار لیوال سټریټ ته راغلی څو وروستۍ نیم ساعته درې خبرونه وړاندې کړې. مهرباني وکړئ.
تشکر از شما صفی الله استانکزای. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سهر لیوال و همکارم عبیدالله بیدی در بخش تکنیک سلام تقدیم میکنیم. در آغاز گزارش ها میشنوید که هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید کشورهای خارجی به خصوص ایالات متحده آمریکا نباید به خاطر خروج نیروهایش از افغانستان عجله کند. همچنان خواهید شنید که نزدیک به 100 تن از افراد گروه وابسته به داعش امروز در ولسوالی چین ننگرهار کشته شدند. سر مطلب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
در ابتدا سرخط چند خبر. مقام های محلی ولایت ننگرهار از کشته شدن ده ها تن از افراد وابسته به داعش در این ولایت خبر می دهند. رهبر ارشد مذهبی ایران می گوید عربستان سعودی به خاطر کشته شدن صد ها تن در اثر ازدحام مردم در جریان مراسم حج عذر خواهی نماید. و فرانسه می گوید حمله های هوایی را بر ضد گروه دولت اسلامی در سوریه اجرا کرده است. تفصیل اخبار. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان میگوید که نورالحق قلومی وزیر داخله به زودی از سوی این جرگه استیضاح خواهد شد. عبدالحی آخونزاده معاون این کمیسیون امروز این مسئله را در صحبت با خبرنگاران ابراز کرد.
وکیل صاحبان هم نور صبر و حوصله ختم شده.
صبر و حوصله وکیل صاحبان ختم شده و با توجه به وضعیت وزارت داخله بسیار مورد انتقاد قرار دارد. وکیل صاحبان تصمیم برای استیضاح وی را گرفتند که ان شاء الله در روزهای نزدیک قسمی که ما میبینیم امکان دارد وزیر داخله استیضاح شود.
عدم هماهنگی میان ارگان‌های امنیتی، نبود و یا کمبود وسایل جنگی برای پلیس و آنچه مقرری‌های سلیقوی و برطرفی در وزارت داخله خوانده می‌شود، مسائلی‌اند که برخی وکلا به خاطر آن از وزیر داخله انتقاد می‌کنند. وزارت داخله تا حال در مورد تبصره نکرده است. وزارت داخله افغانستان میگوید در 4 روز گذشته 30 عملیات را به هدف سرکوب مخالفان مسلح دولت در سراسر این کشور راه‌اندازی کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در نتیجه این عملیات ها 38 مخالف مسلح دولت کشته شده، 14 تن زخم برداشته و 6 تن دیگر بازداشت شدند. آقای صدیقی در عین حال میگوید که مخالفان مسلح دولت در این جریان 88 حمله را انجام دادند که در اثر آن 5 مامور پلیس کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. مخالفان مسلح دولت افغانستان تا کنون در زمینه ابراز نظر نکردند. مقام های محلی ولایت ننگرهار می گویند در نتیجه حملات هوایی 60 تن از افراد وابسته به گروه دولت اسلامی مشهور به داعش در ولسوالی اچین این ولایت کشته شدند. حاجی غالب مجاهد ولسوالی اچین به رادیو آزادی گفت این عملیات هوایی چاشت امروز در منطقه شدل این ولسوالی انجام شد. پیش از این از کشته شدن 35 فرد وابسته به داعش در جریان درگیری 8 ساعته در ولایت ننگرهار خبر داده شده بود. مراسم فاتحه جان آقا الکوزه ژورنالیست معروف افغان و خبرنگار و گوینده رادیو آزادی پس از ظهر امروز در مسجد عیدگاه در کابل برگزار شد. در این مراسم برخی مقام های افغان، اعضای خانواده مرحومی، دوستان و نمایندگان رسانه ها اشتراک کرده بودند. مراسم فاتحه از سوی خانواده شادروان الکوزه، رادیو آزادی، رادیو تلویزیون ملی و وزارت اطلاعات و فرهنگ را اندازی و در آن برای جان آقا الکوزه دعا شد. ادامه خبرها. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران گفته است که عربستان سعودی به خاطر کشته شدن تعداد زیاد افراد در اثر ازدحام مردم در جریان مراسم حج عذرخواهی نماید. تهران میگوید که حداقل 144 ایرانی شامل قربانیان این رویدادند. مقام های عربستان سعودی گفتند که در این حادثه به روز پنجشنبه گذشته 769 تن کشته و بیش از 900 نفر دیگر زخمی شدند. از خامنه ای نقل شده که گفته است عربستان سعودی باید مسئولیتش را در قبال این حادثه بپذیرد و از مسلمانان و خانواده های قربانیان عذرخواهی نماید. در این حال وزیر خارجه عربستان سعودی مقام های ایران را به برخورد سیاسی با این حادثه مصیبت بار متهم می کند. عادل الجبیر به روز شنبه به خبرنگاران در نیویورک گفت
If mistakes were made, we will those who made them will be held accountable.
او میگوید اگر اشتباهاتی صورت گرفته باشد آنهایی که اشتباهات را مرتکب شدند پاسخگو خواهند بود. ما اطمینان حاصل میکنیم که از این حادثه مرگبار در جریان مراسم حج درس بگیریم تا مطمئناً بار دیگر چنین رخ ندهد. اما میخواهم تکرار کنم که این وضعیت نیست که سیاست بازی کنیم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران یک روز پیش از این خواهان بررسی در مورد این حادثه شد. فرانسه میگوید که حمله های هوایی را بر ضد گروه دولت اسلامی در سوریه اجرا کرده است. فرانسا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفت 6 جت این کشور یک کمپ آموزشی گروه دولت اسلامی را بمباران کرده و اهداف این گروه را نابود کردند. آقای اولاند هشدار داده گفت که حمله های بیشتر در هفته های آینده صورت خواهند گرفت. عراق یک توافق روی همکاری امنیتی و استخباراتی با روسیه، ایران و سوریه را اعلان کرده است. هدف از این توافق مبارزه با تهدید از جانب گروه تندرو دولت اسلامی خوانده شده است. فرماندهی عملیات‌های مشترک اردوی عراق به روز شنبه گفت که توافق در این مورد پس از افزایش نگرانی روسیه در خصوص پیوستن هزاران نفر از این کشور با داعش به دست آمده است. و اردوی اوکراین میگوید که یک سربازش در انفجار یک ماین در شرق این کشور کشته شده است. الکساندر موتوس یانیک سخنگوی اردوی اوکراین گفت که یک سرباز دیگر در این رویداد زخمی شده است. به گفته او این انفجار به روز شنبه در نزدیک هورلیفکا شهرک تحت کنترل شورشیان رخ داده است. این منطقه در فاصله 25 کیلومتری شمال شرق دونسک موقعیت دارد. موتوزیانی همچنان گفت که آتش بس در شرق اوکراین برقرار است و افزود دشمن تقریبا از سلاح ثقیل، تانک ها، هاون و توپخانه بر ضد اردو این کشور برای تقریبا یک ماه استفاده نکرده است. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه برنامه با همکارم سحر لیوال باشید.
مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. در ادامه این مجله خبری از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. قرار است نشست عمومی 70مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد فردا در نیویورک برگزار شود. ولسی جرگه افغانستان میگوید کشورهای خارجی به خصوص ایالات متحده امریکا نباید به خاطر خروج نیروهایش از افغانستان عجله کند. معاون دوم این جرگه
ترغو پوری باید دوی مون سره همکار اوسی کی ترڅو دوی خپل امنیتی ځواکونه په خپل خپل دریږي.
مقام های محلی ولایت ننګرهار میگویند نزدیک به 100 فرد وابسته به گروه داعش امروز در این ولایت کشته شدند. در این حال وزارت داخله افغانستان میگوید در 3 ماه گذشته تلفات سنگین به گروه داعش در ولایت ننګرهار وارد شده است.
ضرباتی که داخل در 3 ماه گذشته داعش در ننګرهار دیده نزدیک به 200 یا 300 نفر از ناز بند افتند. تمرکز ما هم این است که نگذاریم داعش نفوذ کنه در افغانستان.
افزایش حملات اخیر طالبان در گزارش از منطقه و جان خواهید شنید که رهبر مذهبی ایران میگوید عربستان سعودی به خاطر کشته شدن تعداد زیاد افراد در اثر ازدحام مردم در جریان مراسم حج عذرخواهی کند. سایر گزارش ها را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. باز هم خوش آمدید. سحر لیوال میزبان شما هستم. اما طور که در آغاز شنیدید قرار است نشست عمومی 70مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد فردا در نیویورک برگزار شود. عبدالله عبدالله رئیس جای افغانستان در رأس یک هیئت بلند رتبه حکومتی به هدف اشتراک در این نشست به ایالات متحده امریکا سفر کرده است. آقای عبدالله در حاشیه این نشست با برخی مقام های شماری از کشورها نیز دیدارهایی داشته است. اینکه قرار است عبدالله عبدالله کدام مسائل را در نشست عمومی این مجمع مطرح کند از نسیم شفق خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به نیویورک میشنویم، جایی که قرار است فردا نشست عمومی 70 مجموعه عمومی سازمان ملل متحد برگزار شود. آقای شفق سلام، بفرمایید معلومات تازه در این مورد را با شنونده ها در میان بگذارید.
خب من هم سلام عرض می کنم خدمت شما و شنونده های محترم رادیو آزادی. بله، چنان شما یادآوری کردین، آقای عبدالله قرار است در نشست عمومی مجمع سازمان ملل متحد پیرامون مسائل مختلف در افغانستان، مسائل سیاسی، مسائل امنیتی، مسائل اقتصادی، مبارزه با تروریسم و مبارزه با فساد اداری و مسائل متعدد دیگر صحبت کنه. تمرکز آقای عبدالله بیشتر روی مسائل امنیتی و همچنان دستاوردهای حکومت وحدت ملی در افغانستان خواهد بود. همچنان قرار است که آقای عبدالله امروز با ینس ترنبرگ سرمنشی هم دیدار داشته باشه و در مورد حمایت افغانستان، همچنان به ماموریت حمایت قاطع با آقای ترنبرگ صحبت کنه و در کنار از او همچنان آقای عبدالله امروز دیدار داره با حسن روحانی رئیس جمهور ایران و بیشتر روی مسائل دو کشور و تقویت و بهتر شدن روابط میان کابل و تهران با آقای روحانی صحبت خواهد کرد. همچنان قرار است که آقای عبدالله امروز در نشست در مورد رهبریت و در مورد تقویت زنان در جهان و منطقه به خصوص افغانستان هم اشتراک کند و دوجه که در مقر سازمان ملل متحد قرار است این نشست برگزار شود. و همچنان دیروز نشست بسیار مهمی که بود، نشست سه جانبه میان افغانستان، امریکا و چین بود که در اون نشست چین امریکا از چین خواست تا نقشش را در افغانستان و منطقه در مسائل تامین امنیت و تقویت مسائل اقتصادی بیشتر و رنگین‌تر بسازد.
بله آقای شفق، مشخصا در نشست فردا که گفته میشه نشست عمومی این مجمع است، کدام مسائل از سوی هیئت افغان که آقای عبدالله عبدالله در رأسش است مشخصا کدام مسائل مطرح میشه؟
خب میفهمین که مسائل سیاسی و تأمین امنیت در افغانستان از مسائل خیلی ها عمده و حاد است و همچنان موضوع گسترش فعالیت های داعش در افغانستان بخصوص در شرق افغانستان و همچنان تقویت اقتصاد افغانستان و تقویت نهادهای اقتصادی افغانستان از مسائل عمده است که بیشتر آقای عبدالله در این نشست به او تمرکز خواهد کرد.
با تشکر از شما، نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی بود که از نیویورک گزارش میداد. قرار است نشست عمومی 70 مجمع سازمان ملل متحد فردا در نیویورک برگزار شود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان به نمایندگی از حکومت این کشور در رأس یک هیئت بلند رتبه به هدف اشتراک در این نشست به ایالات متحده آمریکا سفر کرده است.
افزایش حملات اخیر طالبان مسلح و حضور فعال گروه دولت اسلامی معروف
با معذرت از مشکل تکنیکی که پیش آمد، حالا هم میشنوید که هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید کشورهای خارجی به خصوص ایالات متحده آمریکا نباید به خاطر خروج نیروهایشان از افغانستان عجله کنند. معاون دوم این جرگه امروز برای رادیو آزادی گفت که خروج قبل از وقت نیروهای آمریکایی از افغانستان بر وضعیت امنیتی این کشور تاثیر ناگوار بر جا خواهد گذاشت. در این حال وزارت داخله افغانستان میگوید که گفتگوها با مقامهای آمریکایی روی مساله باقی ماندن نیروهای آن کشور برای مدت زمان بیشتر در افغانستان جریان دارد. بیشتر در این مورد از لیزا حیدری بشنوید.
افزایش حملات اخیر طالبان مسلح و حضور فعال گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان سبب نگرانی بیشتر افغانها شده و آنان از امریکا می خواهند تا زمانی که امنیت در افغانستان تأمین نگردد نیروهایش را از این کشور خارج نسازد. در این میان هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از ایالات متحده امریکا می خواهد که با در نظر داشت تعهدات قبلیش با افغانستان و وضعیت فعلی این کشور نیروهایش را در افغانستان باقی بماند. محمد نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان تجربه دهه 90 در کشور تکرار خواهد شد.
برای امریکا خوب خواهد بود تا اشتباه نکند مثل که در زمان جهاد کرده بود و افغانها را تنها گذاشته و بالاخره صدمه برای آنها هم رسید. تا آن زمانی که نیروهای امنیتی افغان به پای خود استاده می شوند باید امریکا با ما همکاری کند.
این در حال است که قبلا جنرال جان کمبل قماندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان گفته بود که درباره این گزینه ها غور خواهد کرد که پس از سال 2016 میلادی 10,000، 8,000 و یا 100,000 تن از نیروهایش را در افغانستان باقی خواهد ماند. در این میان کارشناسان امور سیاسی و امنیتی میگویند که امریکا به اساس سند امنیتی و دفاعی با افغانستان مکلف است تا تعداد از نیروهایش را برای آموزش و تجهیز نیروهای افغان در این کشور بگذارد. جاوید کوهستانی یکی از این کارشناسان:
تا زمان زیاده مسئولیت امریکا و ناتو این است که از ارگانهای امنیتی افغان حمایت کند و آنها را تجهیز نماید. این مکلفیت آنهاست، هم بر اساس توافقنامه و هم بر اساس وعده هایی که قبلا به افغانها داده شده بود.
این در حال است که در ماه مارچ گذشته باراک اوباما رئیس جمهور امریکا اعلام کرد که 9,000 سرباز این کشور در افغانستان باقی میماند و این رقم به طور تدریجی به 5,500 سرباز کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که حکومت افغانستان با متحدینش گفتگوها را روی باقی ماندن نیروهای خارجی در این کشور آغاز کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت ابراز امیدواری کرد تا متحدین به تعهداتشان با نیروهای افغان عمل کنند.
بودن نیروهای امریکایی در افغانستان در بحث حکومت افغان و متحدین آن قرار دارد. در این موضوع هیچ شک نیست که ما همیشه به حمایت امریکا ضرورت داریم. ما با تهدیدات مواجه هستیم که این تهدیدات نه تنها به افغانستان بوده بلکه به سطح جهان تهدید خوانده می شود. مسئله مهم و حساسی حمایت آنها از نیروهای افغان بوده و امیدوار هستیم که حمایت امریکا را همیشه با خود داشته باشیم.
در حال حاضر نزدیک به 13,000 تن از نیروهای ناتو و آمریکایی مصروف آموزش نیروهای افغان در کشورند. پس از آن که آمریکا در سال 2011 تمام نیروهایش را از عراق بیرون کرد، گروه داعش قادر شد تا مناطق وسیع این کشور را تحت کنترل خود درآورد. کارشناسان افغان پیشنهاد می‌کنند که آمریکا باید با در نظر داشت وضعیت امنیتی افغانستان نیروهایش را برای تأمین امنیت افغان‌ها و کشورهای منطقه در افغانستان باقی بماند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رئیس مشران جرگه افغانستان از حکومت می‌خواهد تا بدف سرکوب گروه داعش در ولایت ننگرهار نیروهای خاص حمایوی و کماندو را بفرستد. فضل هادی مسلمیار امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت گروه داعش از چند ماه به این سو بر باشنده‌های ننگرهار ظلم و ستم را آغاز کرده و تعداد زیادی از آنها را به قتل رسانیده است. اما وزارت داخله افغانستان می‌گوید در 3 ماه گذشته تلفات سنگین به گروه دولت اسلامی در ولایت ننگرهار وارد شده است. سخنگوی این وزارت می‌گوید نیروهای امنیتی افغان مشترکاً تلاش می‌کنند تا داعش هرگز نتواند در افغانستان برای خود جای پا باز کند. این حرف در حال مطرح می‌شود که نگرانی‌های در مورد نفوذ داعش در افغانستان بیشتر شده و در تازه‌ترین مورد افراد وابسته به این گروه بالای چند پست امنیتی نیروهای افغان در ننگرهار حمله کردند. بیشتر در این مورد از جمشید حبیب‌زاده بشنوید.
قوت‌های خاص پلیس، کماندوی اردوی ملی و واکنش سریع ریاست امنیت ملی افغانستان مشترکاً برای مهار داعش یا گروه دولت اسلامی در برخی نقاط از کشور مبارزه می‌کنند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت که ننگرهار و هلمند از جمله ولایات به شمار می‌روند که تهدید گروه داعش در آنها وجود دارد. به گفته آقای صدیقی در 3 ماه گذشته نیروهای افغان ضربات محکم به این گروه در ولایت ننگرهار وارد کردند.
ضربات که حداقل در 3 ماه گذشته داعش در ننگرهار دیده نزدیک به 200 یا 300 نفر از ناز بین رفتند و تمرکز ما همه میست که نگذاریم داعش نفوذ کنه در افغانستان. داعش یک تهدید جدی است و جامعه جهانی با ما همکار است که داعش باید از بین بره و در افغانستان باید جای پای نداشته باشه.
پیش از این سران حکومت وحدت ملی افغانستان نیز بر نیاز مبارزه جدی با داعش یا گروه دولت اسلامی تاکید کرده اند. به تازگی ریاست امنیت ملی از ایجاد یک گروه خاص ضربتی به هدف مهار داعش در افغانستان خبر داد. این مسئله در حال مطرح می شود که با گذشت هر روز نگرانی ها در مورد نفوذ داعش در افغانستان بیشتر می شود و در تازه ترین مورد افراد وابسته به این گروه بالای چند پسته امنیتی نیروهای افغان در ولایت ننگرهار حمله کردند. قرار گزارش ها از چند به این سو برای داعش از طریق برخ مساجد و صفحات اجتماعی تبلیغات صورت می گیرد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله می گوید که داعش یک گروه تروریستی بوده و با آنان که به نفع این گروه تبلیغ می کنند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
داعش یک گروه تروریستی است و هر کسی که برای گروه داعش تبلیغ میکنه طبعا تروریست قلمداد خواهد شد و ما هم با جدیت کوشش خواهیم کرد که در شناسایی افراد و با همکاری مردم در شناسایی افراد ما بتونیم که اینا را مورد پیگرد قرار بدیم. داعش یک تهدید بسیار جدی است و مبارزه با داعش وظیفه هر افغان است.
این حرف در حال مطرح می شود که قبلا چندین بار مردم عام در نقاط مختلف افغانستان در برابر مخالفین مسلح قیام کردند. برخی از تحلیلگران می گویند که یگانه راه نجات مردم افغانستان از خطرات داعش، اتحاد حکومت و مردم است. آنان می گویند که این دو باید با یک موضع روشن و واحد در برابر داعش و سایر گروه های مخرب در افغانستان مبارزه کنند.
شنیدید که وزارت داخله افغانستان گفته که در 3 ماه گذشته تلفات سنگین به گروه داعش در ولایت ننگرهار وارد شده است. در این حال مقام های محلی ولایت ننگرهار می گویند که نزدیک به 100 تن از افراد گروه وابسته به داعش امروز در ولسوالی اچین ننگرهار کشته شدند. این در حال است که برخی مقام های محلی این ولایت گفتند که نظامیان پاکستانی زیر نام گروه داعش در ولایت ننگرهار فعالیت می کنند.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
امینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کنم آروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 6:51 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستید. ولسی جرگه افغانستان به زودی وزیر داخله این کشور را استیضاح می کند. کمیسیون امنیت داخلی این جرگه می گوید در خصوص ناامنی ها انتقادات زیادی در تناسب سایر ارگان ها متوجه وزارت داخله این کشور است. اما برخی از آگاهان سیاسی به این باور هستند که استیضاح وزیر داخله افغانستان در شرایط فعلی مناسب نیست. همیرا لکوزای در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
با افزایش ناامنی ها در کشور، ولسی جرگه افغانستان فیصله کرده است که نورالحق علومی وزیر امور داخله را استیضاح کند. عبدالحی آخونزاده معاون کمیسیون امنیت داخلی این جرگه روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که بیشتر مسئولیت ناامنی ها با وزارت داخله ارتباط دارد و ولسی جرگه تصمیم استیضاح وی را گرفته است.
ما در نظر داشتیم وضعیت دیگر صبر و حوصله وکیل صاحبان تمام شده است. وزارت داخله بسیار تحت انتقاد قرار دارد. برای استیضاح وکیل صاحبان تصمیم گرفتند. انشالله به زودی خواهیم دید. اما قسمی که معلوم می شود وزیر داخله باید استیضاح شود.
عدم موجودیت هماهنگی میان ارگانهای امنیتی، نبود و کمبود تجهیزات و وسایل جنگی برای پلیس و استخدام و برکناری های سلیقوی از جمله انتقادهای برخی اعضای ولسی جرگه بر وزیر امور داخله اند. معاون کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه در مورد وقت و اینکه چه تعداد امضای وکلا جهت استیضاح وزیر داخله جمع‌آوری شده است معلومات نداد. مسئله استیضاح وزیر امور داخله در حال مطرح می‌گردد که در برخی مناطق کشور ناامنی افزایش یافته است و گفته می‌شود که مردم بیشتر از گذشته احساس ناامنی می‌کنند. افزایش ناامنی ها موضوع است که رئیس اجرایی حکومت نیز آن را تایید کرده و گفته است که به دلیل افزایش ناامنی ها در کشور مردم به آینده خود بی‌باور شده و از حکومت فاصله گرفته اند. اما کارشناسان افغان استیضاح وزیر امور داخله را در شرایط فعلی راه حل نمی دانند. جنرال امرالله امان، کارشناس مسائل امنیتی، در صحبت با رادیو آزادی سفارش کرد تا اعضای ولسی جرگه وضعیت امنیتی را به دقت بررسی کنند و در مورد استیضای وزیر داخله از عجله کار نگیرند.
نمایندگان ملت افغانستان به احترام خاصی که قانون اساسی افغانستان، اول باید وضعیت افغانستان باید تحلیل شود. باید تصور کنند که این امیل از ما اگر یک وزیر دفاع را یا وزیر داخله ما پس میکنیم، امیل کدام وزیر داخله پس میکنیم، امیل کدام وزیر دفاع باید پس میکنیم. اول باید تصور کنند، اول باید بدیل وزیر فکر کنند، بعد از او را اقدام کنند سرشان. اما ایتوش نشود که خدای نخواسته نه بدیل داشته باشین و ایرام از دست بتین و یک دست پاچگی در بین پرسنل هم پیدا شود.
آنان میگویند که در شرایط فعلی استیضای وزیر امور داخله جایی را نخواهد گرفت و اوضاع امنیتی را پرتنش‌تر خواهد ساخت. کارشناسان میگویند که اعضای ولسی جرگه باید از برخوردهای سلیقوی دست بردارند و به منافع ملی کشور توجه نمایند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران گفته است که عربستان سعودی به خاطر کشته شدن صدها نفر در اثر ازدحام مردم در جریان مراسم حج عذرخواهی کند. تهران میگوید حداقل 144 ایرانی شامل قربانیان این رویدادند و بیش از 320 تن دیگر مفقود هستند. وزیر خارجه عربستان سعودی مقام های ایران را به برخورد سیاسی با این حادثه مصیبت بار متهم می کند. جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد ستار فروغ پیشکش می کند.
رهبر ارشد مذهبی ایران در سخنان تازه‌اش از عربستان سعودی می خواهد که به خاطر رویداد مرگبار اخیر در آن کشور باید عذرخواهی نماید. از آیت الله علی خامنه ای نقل شده که امروز گفته است این مسئله فراموش نخواهد شد و ملت‌ها آن را با جدیت دنبال خواهند کرد. مقام های عربستان سعودی می گویند در این حادثه به روز پنجشنبه گذشته 769 تن کشته و بیش از 900 نفر دیگر زخمی شدند. رهبر ارشد مذهبی ایران افزوده است عربستان سعودی باید مسئولیتش را بپذیرد و از مسلمانان و خانواده های قربانیان معذرت بخواهد. از این اظهارات خامنه ای خبرگزاری رسمی ارنا گزارش داده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران یک روز پیش از این در مقر سازمان ملل متحد خواهان بررسی در مورد این حادثه شد. در این حال ابراهیم رئیسی لوی سارندوال ایران گفت کشورش برای محاکمه اعضای خانواده شاهی عربستان سعودی به خاطر این جنایت در محاکم و سازمانهای بین المللی تلاش خواهد کرد. علی جنتی وزیر فرهنگ ایران یک هیئت این کشور را در سفر به عربستان سعودی رهبری خواهد کرد. این هیئت از انتقال اجساد ایرانی هایی که جان باختند، نظارت و واقعات مفقودی و جراحت زائرین آن کشور را پیگیری می کند. اما خبرگزاری ارنا گزارش داده است که هیئت تا حال ویزای سفر به عربستان سعودی را دریافت نکرده است. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی مقام های ایران را به برخورد سیاسی با این حادثه مصیبت بار متهم کرده است. از سوی دیگر شیخ عبدالعزیز بن عبدالله الشیخ مفتی ارشد عربستان سعودی از مقام های این کشور دفاع کرده گفت جلوگیری از ازدحام مردم بیرون از کنترل بشر بود. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی دستور بررسی این حادثه را که در آن 18 پاکستانی هم جان باختند صادر کرده است. احتمال می رود که برخی از حاجی های افغان هم در این رویداد کشته و زخمی شده باشند. فیض محمد عثمانی وزیر حج اوقاف افغانستان بر رادیو آزادی گفت 5 تن از حجاج افغان اعضای یک خانواده که باشنده های ولایت فاریاب هستند ناپدیدند و جستجوی آنها ادامه دارد.
دیشب لیست و عکس 400 نفر از شهدای حادثه منا نشر شد و دوستای ما رفتن عکس ها را بررسی کردن که خوشبختانه در این جمع ما نداشتیم از حجاج افغانی کسی را که شهید شده باشه و در این لیست بوده باشه. امیدوار هستیم که بعد از افشا شدن کل معلومات هم کسی از حجاج افغان جز افراد که ما احتمال میدیم کسی دیگه نباشه.
در سال 1990 میلادی در نتیجه یک کمبود هوا در یک تونل در منان نزدیک به 1,500 تن و در سال 2006 میلادی بیش از 350 نفر با اثر ازدحام مردم در جریان پرتاب سنگ در همین محل جان دادند. مراسم حج دیروز به پایان رسید و روند بازگشت حاجیان به کشورهایشان آغاز شده است.
ستار فروغ گزارش میداد. تشکر از همراهی هر یکتان. تا این لحظات رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. پس از یک دقیقه نشرات رادیو آشنای صدای امریکا روی امین امواج آغاز می شود و برنامه خبری امروز رادیو آزادی پایان می یابد. سر لیوال خداحافظی می کنم. فردا هفته صبح نشرات رادیو آزادی دوباره آغاز خواهد شد. خداوند یار و نگهدارتان باد. شب همه‌تان خوش.